درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تېر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی. یونما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه اوولس تنه ولسي وګړي وژل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تېر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی وو او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. د پیښې د جنوري په 28 منټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر پنځو ماشومانو د چاړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري
ملګری ملتونه وای دا د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لا اوشته ده. د بادغیس ته مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیون کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي شزو لستونزو مهم خبرو
په خام چرګ چور ګوډه کول او گزارم په کې دا وسنه کیږي قیمتي د زیات پولیس پټی کارم وسنيشته او چکالي
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشته کې ملکی مرګ ژوبلې په ملياو نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما ویلې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرجوبلې سبب شوې ده. لبلې خو د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ ویلا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پریښې دي. نور حال په دې راپور کې
خلق خوصم په ویره کې د خصوصان چې تعریف افواد سره خو پیښې بیا نه په ویره کې یو اجل ټول خلق کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهارشنبه ورځې ناوخته په یاده سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګزوب لوراړولې ده. د چینو غوښتل راپور کې نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل
هم په درېم سړک کې اوسېږو او دغه شاهجنې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله دغه ټوپه خو کې سړي دي. پنځم سړک کې او بیا پس لغه دویم سړک کې مدرسه یې وهلې وه. نو طبعا خلک هماغه دافتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کې خالي دي. د دې مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي. نو ویره خو طبعا ټول خلک لري او زخمي ووژل شوي هم زیات دي. مکمل یو بلاک یو کله او ډېر کمه ساحه د بلاک خواته ووچه او په مدرسه کې مې چې لګېدله او مازدیګر ټایم و کسان ډېر و مدرسه کې هم د اونجونو مدرسه او مازدیګر ټایم اونجونې هم پکې ډېرې د دویم سړک کې د مسبا مکتب په څنګ کې د مدرسه اوسېده. په سیمه کې دننه لاره بنده کړې وه خو اوسې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوسې په سیمه کې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نسته. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له 14 امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 درس ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لاسو ټپیانو حالت نازک خودل سوي او پکې ویل سوي و چې د وزل سوي او ټپیانو کرشمیر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل د امنیت قماندانې ویان دي خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپل اکسپانډ ولیکل چې د تیلو یو ټانکر و رخصتای دی. خو زبیح الله مجاهد خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوختي مرکزوب لیکرشمیر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي نن پنځشنبه د اکتوبر 14 تر غرمې پورې جګړه نسته. خو په خبره یې د 13 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرکزوب لای ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل
اکثریت خلک وتلی وو.
په دې پیښو کې ملکی مرکزوبلې ګڼ خبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خبره کړې. خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرکې دواړو خواو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د مرکزوبلو قرار راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان شوي اوربند هرکلای کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیره ارزوي که څه هم پټکوې. اوسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 19 ملکی وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یونما په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دوړ لورو ته اوس اوربند اعلان سوای دی. زبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په مازیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لورای برید ونه کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قربان به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا په خپل اکسپانه د چهارشنبه په ورځ د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر تورک په حواله لیکلي چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسولیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پانا لیکلی چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دانه خطې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیرای بللای او ویلي دي چې پاکستان د خپل غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي چې نن یې 15مه ورځ ده.
لبل خو د پاکستان حکومت یو ور بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودری په یو خبري کانفرنس کې ویلي هر هغه څوک چې د کارموندنې یا کرایې کورونو په برخه کې له بې اسناد افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د موضوع تفصیل واورئ.
پس از نرگیری های مسلحانه یخی
د تخنیکی ستونزې لکه بله از موش معذرت ومنی. دا راپور به لش وروسته وړاندې شي. لنډې خبرتیا وروسته له موږ سره اوسئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام ننداري ته وربللي وو. د طالبانو حکومت ستره محکمه ادعا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافع او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته ستره محکمې ته راجه شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خود حقوقي عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراد نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځشنبه د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
دته دا مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د ادم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د ادم خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې و او خلک کې د بادغیس په قلعه نو ورزشي لوبغالي کې د دې علني ادم ننداره ته وربللی وو. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
ما حضور درشم د پنځه وخته بودم
زه هلته وم ورغلی وم. ډېر خلک راغلي وو. د مقتول کورنۍ هم بچا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوي او د شاخوا پرې وشوي.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په اکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکو د ټوپک په دسو وژلی وو. فلم یې کې دا شوی چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لمړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجی شوی و، چې په پایله کې د حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر مولا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام د حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمیر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری قانون بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د منخبل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس فراو نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړی وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د منور ټوله بدني سزا وي بندي کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا خبره کړې وه د طالبانو لخوا د اعدام د پیښي په کلکه غندلې وي. دوی د مونورې سزاوي غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلو د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو وروسته په محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه ویل چې په پاکستان کې یو اربیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداري ورکړي چې افغانانو ته، خصوصا افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنکړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر وروستي وسلوالو نه خطو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نو وړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې مېشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
سایبخانه احمد پښته درو
زموږ ته کور مالک راغلی وو او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي وو او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخت موږ ته وخت راکړي ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بالکل پسې ګرځم خو هر چیرته چې لاړه شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 2-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې تاسو باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورت له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلابیلې جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مو له یو شمېر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه ګټونکو په سر کې زما نوم راغلی. ما د پاره بیخي ډیره د خوښۍ خبره واز.
د 2015 کال لپاره ښځینه شاعرانو کې د جنید شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکو عقلا سادوا. عقلا وایي د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډیره خوشاله ده، ځکه په خبره یې د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول نجونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري.
زما د پاره مانوي ارزښت بیخي ډیر لوړو، ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان نجونې له سخت وضعیت سره مخ دي، هغوی له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي، هغوی هیڅ تم لاسرسی نه لري. بیا چې دغه سی یو کوچنی بریام د دوی په نوم باندې کیږي، دوی را مخته کیږي، نو دا بیخي ډیره د خوښۍ خبره وي. یو نوې روحیه افغان جنکو ته ورکول کیږي.
په نارینهو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپله کړې ده. نورې جایزې بیا مجدی باران، اجل احمدزی، حمیم نهام او سارا سایز ته ورکړل شوې دي. د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي، لومړي مقام لپاره جایزه $1500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده. سارا سایز ته بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده. د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو. دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $1000 ده. ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي. د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوسۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و. د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي. هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد، شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې، دوی ډېر دغه سې تشویق ته اړتیا احساسوله، نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و، اوس ضرورت زیات شوی دی. په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته، دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي، لکه د زري کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره ان درې وخته کافي خواړه نشي برابرولی. په دې اړه د راپور
نفر فامیل اسیم نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لسکسی چه کورانه مشری که وی دی چه د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدون که دی وای نسی که ولی خپل ماشومانو تا دوره زی دری وقت خواده برابر کری. شریف الله ازادی رادیو تا وویل چه وز لدوالکو افغانه هم دیر پورا وړای دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او گریوان دی.
سه زختر داریم، پنج بچه داریم، دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه.
دری لونه او پیزا زامن لرم. دوانیم میاشته که ایجا چه زمان ماشمان تا مناسب خوردن ندی رسیدلی. بلکل نپویجی چه غوری، بادنجان رومی یا کچالو سشیدی. اون دوم را پتنگ را غیلی و چه زین وقتون وایم چه زن و بجنم یا خپل ماشمان و پلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
بس وقت
دا کار تلوس دا اولادونه نووسې یا بندوس په یاسمی شاکر سرکار کړو باغ باندې دفتر گزاره کړو.
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي د هغه اقتصاد سره ډېر ځي په دې بېښې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم اما تاسو ته هم ښه په معلوماتو چې رانی بېښې ډېره ده نو د مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې د خوړو د تولید چاپېریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم په خام چرګ او چوړګوړي کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي. قیمتي ده زیاته پولی پټي کار هم اوس نشته. وچکالي ده سړم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوي او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي. یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخ کې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي هنري ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وردا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.